بشنوین.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مو سي پروگرام ته خیر راغلاست. دولس بجې دي د کابل په وخت. نن د اسد دوه منیټه ده، د پنځم بي د ورځ چې د 2000 میلادي کال د جولای له درويشتم سره برابر ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به مو تړي را ده باس په هرات کې پادرسکن ولسوالۍ کې د ورستي پیښې پړوي چې په هغه کې د یوشمیر خلکو د وژل کېدو او زخمي کېدو په اړه زده نقیزه ده وی کېږي. خو مخکې دې چې د خبرونو نور راپورونه درته ووایو خبرو کړو، وار ورکو وسد لالو دین ته چې د ازادي رادیو د دې سات مهم خبرونه درته وړاندې کړی.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي روان تاوتریخوالی د سولې له هڅو سره مرسته نه کوي. په غزنی کې د طالبانو په برید کې شپږ تنه ولسی پاڅونکوونکي وژل شوي، او د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې ویډیویي ویناوي استوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمای خلیلزاد وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ډیر کسان وژل شوي، او د دې پټکو دا ډول وضعیت د سولې د خبرو لپاره سره مرسته نه کوي. خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پانه کې ویلي، د راپورونو مخې په هرات کې د افغان ځواکونو په هوایی بریدونو کې د وژل شوو کسانو په ډله کې ماشومان هم شامل دي. نوموړي ویلي چې د دغه پیښې په اړه د پلټنې ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هرات د ګذرې ولسوالۍ په خام زیارت سیمه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو جدي څېړنه او پلټنه کوي. پرون سهار د هرات د ادرسکان ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته ویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکان او گذرې ولسوالیو ترمنځ سیمه کې بمباري شوې چې د سیمې د خلکو په وینا تر 45 ډیر کسان پکې وژل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د غرض ویلي چې امریکا د طالبانو د ورسیو حملو په اړه چې یو زیات شمیر افغانان پکې وژل شوي خواشینی څرګندوي. خلیلزاد ویلي افغانان غواړي چې د سولې خبرې سمدستي پیل او یو روغه جوړه شي، چې د ده په وینا د دغه تاوتریخوالي دوام به د دې له هڅو له پرمختګ سره مرسته وکړي. ونکړي په بخنه سره. په غزنی کې د طالبانو په برید کې شپږ تنه ولسی پاڅونکوونکي وژل شوي او نه نور ټپیان شوي. د والي ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې برید برای د قرباغ ولسوالۍ په یو سیمه کې شوی دی.
زموږ 15 سرتیرو ته مرګ ژوبله وکتې ده، چې له ډلې شپږ تنه سرتیري د پاڅونکوونکو شهیدان شوي دي، نه تنه نور یې ټپیان دي. په همدغه سیمه کې جګړه نور هم رامنځته شوې ده. د وسلوالو مخالفینو لور ته راوکتې تلفاتو پر اړوند باندې معلومات نه لرو.
تیره یکشنبه هم د طالبانو ورته برید کې دغلته د قمندان معصوم په نوم د پاڅونکوونکو یو کس وژل شو او دوه نور ملګري یې ژوبل شول. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. ولسي پاڅونکوونکي هغه کسان دي چې د دولت په ملاتړ د خپلو سیمو د خوندیتوب لپاره وسلې اخیستې دي. په ننګرهار، بدخشان او لوګر کې بیا چارواکي دا کوي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې د طالبانو بریدونه شنډ کړي او طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. د دې پر ځای ثبت شوې ویډیویي ویناوي وراستوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پر روانه سپتمبر میاشت کې پیل شي. د دې اسامبلې 193 غړو هیوادونو پرون چهارشنبه پریکړه وکړه چې مشران دې په دې اسامبلې کې د فزیکی ګډون پر ځای خپلې ویډیوګانې ورواستوي. دا له 1945 کال راهیسې چې دغه سازمان جوړ شوی لومړی ځل دی چې د دې سازمان عمومي اسامبلې د نړۍ د مشرانو له فزیکی حضور پرته ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر تیجاني محمد باندی غړو هیوادونو ته په یو استولی لیک کې ویلي چې پر سفر لګول شو بندیزونو او په غونډه کې د کورونا وایروس د خپرېدو خطر ته په پام له مشرانو غواړي چې د عمومي اسامبلې په څنډه کې ټولې غونډې لري واټن څخه ترسره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دای په متحده ایالاتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر وکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په 22 ساعتونو کې د چین د قونسلګری د تړلو امر کړی. د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امریکا د مانوي ملکیت او د خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی. د نړۍ د دغو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیره بیا د کورونا وبا د خپرېدو راهیسې د دغه وبا په وړاندې د چین د اقداماتو او په هانګ کانګ کې د ازادیو او حقونو د محدودولو او یو شمېر نورو مسلو پر سر ترنګلې شوې. د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې واشنگټن د خپلې دغه پریکړې په شانه شي چین به غچ اخیستونکی اقدام وکړي. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کورونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي، پرله پسې دوهم ورځ د کووید 19 ناروغۍ له امله له زرو زیات مړینه ثبت شوه. په متحده ایالاتونو کې د میاشتې له وروستیو راهیسې هره ورځ وضعیت داسې نه و چې له یو زرو زیات کسان دي د کووید 19 له امله ومري. او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د یو اوربان په اړه موافقه ته ورسېدل چې د جولای له 28 به عملي کیږي. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر پرون چهارشنبه وویل چې یو بشپړ اوربان به چې که مقابل لوری مراعات کړي، د منسک د سولې د تړون د عملي کېدو لپاره یو مخکینی اساسي شرط پوره کړي او هم د دغه تړون د نورو شرطونو د عملي کېدو لپاره لار پرانیزي.
دولس بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې ساعت خپرونه مو تر یوې بجې ده. د ازادي راډیو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل او په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې پرونی حمله په شدت غندلې ده. خلیلزاد ویلي دي چې له سیمې پاکسونو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبره سوې دي او دایني شاهدانو له خبرو داسې ویل کېږي چې په ادرسکن کې پرون په هوایي حمله کې ملکي خلک وژل سوي دي چې کوچنیان هم پکې شامل دي. خلیلزاد ویلی دی چې په افغانستان کې د قبرونو لزیاتې دو نور څه نه جوړیږي او د افغانستان خلک ژر تر ژره سوله غواړي. په دې مسله باندې تفصیلي راپور درته لرو. په همدې خبرونه کې به تاسو ته له هلمند د بوست د کلا په اړه یو ځانګړی رپورټ وړاندې کوو. د بوست تاریخي کلا که تاسو نه لیدلی نو زموږ خبرونه واورئ. په دې خبرونه کې هم داراز په نړیوالو مسایلو کې پراپور کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا ویروس د میلیونونو واکسینونو د اخیستلو وړاندیز کړی دی. د نړۍ په کچه د کورونا ویروس جوړولو لپاره هڅې چیرته رسیدلې دي او ولې امریکا غواړي چې د کورونا ویروس میلیونونه واکسین واخلي؟ په دې سربیره به تاسو په دې خبرونه کې په ونیس پروګرام کې د مخکښو ښځو پروګرام اوري. وبله د افغانستان لوی برخې څخه یو مخکښ ښځه به در معرفي کوو. نو هیله ده چې په خبرونه کې راسره پاتې شئ. اوریدونکو، تاسو خبر یاست چې پرون د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په حمله کې د یو شمېر کسانو د وژل کېدو او د زخمي کېدو خبر خپور شو. په ابتدا کې د هرات والی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په ادرسکن کې د وضعیت په اړه دوی څېړنې کوي او دقیق ارقام نسی ویلای. خو ځینې د ادرسکن ولسوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې په سیمه کې د طالبانو یو قومندان چې په بګرام کې بندي وو او پورستوی کې را خوش سوی وو، د هغه لپاره محفل جوړ سوی وو. په دغه مراسمو کې د ادرسکن او شینډن ولسوالۍ طالبان د لیدو ته راغلي وو او په هغه وخت کې حمله سوی ده. وروسته بیا د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر پر دې پېښه باندې د پیغامونو یو لړۍ خبره کړه. په هغه کې خلیلزاد ویل چې د ادرسکن ولسوالۍ کې د حملې له ځایه په خبرو سو واکسونو کې او د عین شاهدانو له خبرو دا معلومیږي چې هلته ملکي خلک وژل سوي دي او په قربانیانو کې حتی کوچنیان هم شامل دي. خلیلزاد ویل افغانان اوربند غواړي او د سولې لپاره هڅې باید پر مخ ولاړې سي. تاسو خبر یاست چې د زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د امریکا د حکومت د سولې په موافقه کې له اصلي او کلیدي چیرو څخه و. امریکا او طالبانو د فبروري په 19مه په دوه کې د سولې موافقه وکړه. نو د ټولو مسلو ته به په دې خبرونه کې مفصله کتنه لرو. اول به ورسو زموږ همکار حدیث پردیسته چې د ادرسکن پر حادثه باندې تاسو ته معلومات وړاندې کړي.
سلامونه تاسو ته هیله ده صحت ولري. بل څنګه چې تاسو ګران همکارو ته اشاره درلودله، د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په خپل یو ټویټ کې پرون په هرات کې چې کومه پیښه رامنځته شوې هغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده او ویلي دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یعنی تاوتریخوالی زیات شوی دی. زلمی خلیزاد په خپل ټویټ کې همداراز د دې هم اشاره کړې ده چې په پرونی برید کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري هوایي برید تر سره شوی دی په هغه کې ملکی کسان هم تر دې چې ماشومان هم پکې وژل شوي دي. خو دغه ټویټ یا دغه څرګندونې داسې محل کېږي چې دلته هم په کابل کې د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په کابل کې د وی خبري ناشته پر محل باندې دی پیښې ته اشاره وکړه. وی ویل چې ممکن په دې برید کې ملکی کسان وی خو تلفات ګڼ شمېر تلفات د افغانستان دښمنانو ته اوښتي دي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې موږ سره د دې پیښې د ثبوت په خاطر باندې چې ولسته هم باید واضح شي، موږ سره ویډیوګانې دي، موږ سره ثبوتونه دي چې هغه به موږ هم په ډیر کم وخت کې له ولست سره شریکو. دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ باندې د ادرسکن په ولسوالۍ کې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې محل رامنځته کیږي چې هلته ګڼ شمېر خود هرات د محلي چارواکو په وینا چې هلته ګڼ شمېر طالبان راټول شوي وو او افغان امنیتي ځواکونو ته د دې د ټولیدنې احوال ورکول کیږي. بل اخره وي هلته برید کوي په سیمه کې عیني شاهدانو هم د هرات ولایت ازادي راډیو خبريال ته دا ویلي وو چې په دې پیښه کې ګڼ شمېر تلفات ملکی کسانو ته وخت دي. ان تر دې چې یو کس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په دې کور د کورنۍ شپږ یو غړي هم په دې پیښه کې لاس ورکړی دی. دا یوازې په هرات کې نه بلکې په جوزجان کې، په وبخې، په ورزګان کې، په غزنی کې هم دې ته ورته همداسې پیښې شوې وې. په دې پیښو کې ګڼ شمېر ملکی کسانو ته پکې تلفات اوښتي وو. د افغانستان د دفاع وزارت په ټوله کې نن د دفاع وزیر چې کوم کانفرنس درلوده، په دې کانفرنس کې ټولو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د ملکی تلفاتو په اړه باندې باید د جدیت نه کار واخلي، یعنی د مخنیوي په خاطر باید جدیت نه کار واخلي او دې ته اجازه ورنکړي چې د جګړې پر مهال باندې ملکی کسانو ته تلفات وړي. یو بل مورد چې ډیر مهم د دفاع وزیر یا سرپرست وزیر ته اشاره کړه، دا و چې طالبان غواړي له دغه ډول پیښو یا په دغه ډول پیښو باندې د ملکی تلفاتو خبره وړاندې اچوي او په دا یو ډول تبلیغاتي بڼه لري چې غواړي د خلکو اذهان خراب کړي. تر اوسه په دې اړه باندې طالبانو رسمن څه نه دي ویلي، خو په لټه کې وو چې طالبان هم په دې تړاو باندې خپل نظریات له رسنیو سره شریکي. بله،
ډېره مننه حدیث پردیس. وو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې ازادي راډیو به طرف راډیو د موږ کله چې پر ټولنیزو رسنیو باندې معلومات خپریږي، د خلکو خبري خپریږي، عکسونه او ویډیوګانې خپریږي، باید هغه د موثقو منابعو سره تایید کړو. نو کوم معلومات چې موږ ته د رسمي سرچینو څخه رسیدلي د ادرسکند ولسوالۍ د حادثې په اړه موږ به غوښتل ته وړاندې کوو. اوس موږ خبريال ادرسکند ولسوالۍ ته په لار کې دی، دی به ورځي او خپل به د خلکو له خلکو سره خبري کوي او هلته به بیا د وضعیت لا درته واضح کړو او تاسو به کولای سئ چې بیا خپل قضاوت وکړي چې هلته به څه سوي وي. طالبانو لا څنډي ویلي، د افغانستان دفاع وزیر ویلي چې دوی دا سیاست لري چې شای ملکی خلک وژل سوي وي خو ډیر تلفات د حکومت دشمنانو تر رسیدلي دي. زلمی خلیزاد په ټویټر باندې پرون لیکلی دي چې په داسې حال کې چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل بیخي نشدې سوی دی، ټول خواوې باید ملکی خلک مسؤول او ساتي تشدد کم کړي او له خورا زیات زغم څخه کار واخلي. پر همدې مسله باندې مو را سره د سیاسي چارو کارپو امین الله حبیبي صاحب ته زحمت ورکړی دی. حبیبي صاحب، پروګرام ته بخیر راغلی. ته خپل پر دغه مسله باندې څه نظر لري د ادرسکان پر مسله او دا چې دا به په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هلو ځلو ته څومره تاوان ولري، مخصوصا دا چې خلیزاد ویلي چې د افغانانو ترمنځ خبرې بیخي نږدې دي او داسې حادثې باید ونه سي؟
تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. زما په نظر دا شرایط چې یعنی د سولې اوزا یا د سولې غوښتنه ډېر ټینګ دي ټول خواو سوله غوالي د ما په نظر دواله خوا باید چې احتیاط وکړي، یعنی د تشتت یا د بحران مخنیوي وکړي، او یعنی د سولې روحیه باید دلته ټینګ شي، ځکه چې اوس چې داسې یو شرایط راغلی دی چې افغانان کیدای شي ورسره کښېني او سولې راولي، د دې روحیې تقاضا دا دی چې شخړې کم شي، بحران کم شي، جنگ کم شي، او د دې لپاره د ما په نظر ټولو افغانان، یعنی د ټولو حتی نړیوال ټولنه دا انتظار لري چې دواړو خوا
حبیبی صاحب، تاسی دا یو عادی فرد دا یو افغانستان دا یو طبیعی پا هست، چه فکر کوئی دا چی دوار خواه و چه خلق و جلکیجی تاسی پرون ولی دل چی پرون پا ورزگان که جنگ سوی و او دا افغانستان پا نورو ولسوالیو که چودانی سوی حملی سوی، ولی دا سولی روحیه نستا تاسی پا نظر، تاسی چه فکر کوئی؟
د ما په نظر په ملت کې دا سوله روحیه شته، او د دواړو خوا هم احتمالا دا روحیه شته. مشکل دا دی چې دا جنگ د افغانانو جنگ نه دی، دا افغانان قربانیان دي، که خلک دي که پولیس دي که د طالبانو لخوا دي، د ټولو افغانان وژل کیږي، او د دې دپاره د ما په نظر د دې دپاره زه وایم چې دا روح د سولې روحیه چې اوس راغلی دي دا باید تقویت شي، دا باید چې دواړو خواوو تلاش وکړي چې دا بحران یا تشتت کم شي، ځکه چې بیا که داسې جنګ ولاړ شي څنګه دا زمینه د سولې خبري اترې باید یعنی جوړ شي.
حبیبي صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې کله تاسو وایسته چې دا جنگ د افغانانو جنگ نه دی او افغانان له دواړو خواو څخه که حکومت دی که طالبان دي قرباني دي، نو تاسو یو رقم د بلا تکلیفي حالت باندې دغه نه کوئ، یعنی که قربانیان دي نو بیا افغانان څه کولای شي که جنگ د دوی نه دی؟
یعنی افغانان دومره چې کیدای شي که د طالبانو لخوا دي که د حکومت لخوا دي، باید چې دوی تلاش وکړي، دا د خلک انتظار دی دوی ته چې رابه شي او خبرې اترې پیل شي او کوشش وکړي چې د افغانستان د ګټې او د خلک د ګټې دپاره دوی توجه وکړي. ځینې احتمالا حلقات په منطقه کې دي که په نړیوال ټولنه کې دي، احتمالا غواړي چې دا جنګ طولانی شي، دا جنګ خلاص نه شي، خو موږ افغانان یو، موږ ګټه دا ده چې په منځ کې کښېنو او دلته یو سولې راوبشي چې خلک، یعنی که د طالبان دي که د حکومت لخوا دي که بل خلک دي، دا فرصت ولري چې لکه بل هېوادونو غوندي یو سولیز هیواد ولري او دلته جنگ تمام شي.
ډیر زیاته مننه امین الله حبیبي صاحب چې زموږ سره مو د ازادي راډیو سره مو خبري وکړې. اوریدونکو، تاسو په ادرسکان کې د وضعیت په اړه د ازادي راډیو د خبريالو ورستم بیا د امین الله حبیبي صاحب چې د سیاسي چارو کارپوه دی څرګندونې واوریدې. په یاد ولري چې د ازادي راډیو خبريال به ادرسکان څخه تاسو ته د خپل سترګو لیدلې حال وي او د ادرسکان خلکو سره به پر دغه ورستي حادثه باندې خبري کوي. نو که ازادي راډیو اوري راډیو او کنه، بیا تاسو کولای شئ چې حتی د انټرنیټ لارې زموږ پر ویبپاڼه باندې دغه معلومات تعقیب کړئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. اوس به ورسو خاطر پردیس صاحب ته دی به اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
کته هم د افغانستان ولسی جرګې د حکومت لوري د ملي دسترخوان په نوم پیلیدونکو اقتصادي طرح رد کړه. خو د افغانستان د کلیو بیرغونو پرختیا وزارت وایي چې په راتلونکي اگست میاشت کې به د دې پروګرام عملی چاري پیل شي. د دې وزارت بیان فریدون اژن د پنځم په پورس ازادي رادیو ته ویل وسمهال د دې پروګرام ابتدایي چاري د بشپړېدو په حال کې دي. هغه ویل په دغه ابتدایي چارو کې د لیستونو چمتو کول، د موادو برابرول او په ولایتونو کې د کمیټو ځانګړي کول چې زیات کاري بشپړ شوی دی. د افغانستان حکومت د جون پاتې وشتمنه د ملي دسترخوان په نوم د مرستې پروګرام پیل کړ چې تر 244 میلیون ډالر زیات پیسې ورته بیلې شوې دي. د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د معلوماتو په اساس دا پروګرام په دوه پړاوونو کې عمل کیږي چې له مخې نږدې 4 میلیون کورنۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو بستې ویشل کیږي. خو ولسی جرګې د دې پروګرام بودیجه رد کړه او ویلي دي چې په یادو پیسو باید بندونه، سړکونه، ښوونځي او کلینیکونه جوړ شي. د افغانستان د ځمکو خرج جوړونې وزارت وی د روان لمریز کال تر پای به د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 8 میلیون جریبه دولتي ځمکه ثبت شي. د دې وزارت بیان حشمت الله ناصری د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته ویل تر دا مهال 6 میلیون جریبه دولتي ځمکه ثبت شوې ده او دا لړۍ دوام لري. د دې وزارت بیان وی د دولتي ځمکو ثبت کول شي د افغانستان خصوصي سکتور ته زیاتې ګټې ورسوي. د ښاغلي ناصری په خبره په ثبت شوې ځمکه کې یو لړ سترې اقتصادي پروژې د صنعتي فابریکو جوړول او همدارس د کرنې په سکتور کې هم یو شمیر اسانتیاوي رامنځته کولې شي. د یاد وزارت چارواکي وی په دې ثبت شوې ځمکه کې تر دا مهال 60,000 جریبه ځمکه له ګاونډیو هیوادونو څخه راغلو کډوالو ته ځانګړې شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري د یو نړیوالي مسلې ته ورزو. تاسو مخکې په خبرونه کې واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وایروس ته میلیونونو واکسینونو د اخیستلو وړاندیز کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې شاید د کورونا وایروس له امله وضعیت مخکې تر دې چې ښه شي لا په امریکا کې خراب شي. په امریکا په متحده ایالاتو کې دوه شرکتونه او د امریکا په متحده ایالاتو کې څو شرکتونه د کورونا وایروس لپاره د واکسین په جوړولو کار کوي. همدارنګه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې 350 زیاتو کمپنیو دغه کار پیل کړی دی او د ډیرو کمپنیو دغه د ازموینې کار د تر دې حده پورې رسیدلی دی چې دوی د انسانانو په لویه ډله باندې د واکسین ازموي. نړیوال اوس پر دې باندې هم بحث کوي چې دا واکسین به په څه ډول په هیوادونو باندې ویشل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مقرر پر هیوادونو ژغ کوي چې دوی دې کله چې واکسین جوړ سو له طبي څخه پرته دي پر ټولو انسانانو داسې زمینه جوړه مساعده کې چې ټولو انسانانو ته په یو وخت کې ورسیږي. احمد شیبر به په امریکا کې دا چې ولې د امریکا حکومت غواړي چې د واکسین میلیونونه ډوزه واخلي رپورت لري.
په جرمني کې د بیونټیک په نوم د دوا جوړولو شرکت او په امریکا کې د فایزر په نوم شرکت د چهارشنبه پر ورځ ویل چې واشنگتن موافقه کړې ده چې د کووید 19 ناروغي یو واکسین 100 میلیونه ډوزه به په نشته 2 میلیارد ډالر واخلي. که چېرته د دې واکسینونو آزموینه بریالی شي او دا شرکتونه یې ژر جوړ کړي امکان لري چې د روان کال تر اخره د متحده ایالاتونو حکومت ته وسپارل شي او حکومت به د امریکا خلکو ته بیا وړیا ورکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکسین د اخیستو تر خبر یو ورځ مخکې خبرداری ورکړی وو چې د کورونا وایروس له امله رامنځته شوی وضعیت مخکې تر دې چې ښه شي شایي پسې بدتر شي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې دا هم وویل چې د درملنې او د واکسین د جوړېدو په برخه کې پرمختګونه شوي دي او د متحده ایالاتونو د ځینو سیمو وضعیت ډیر ښه دی. د خلکو هڅول چې ماسکونه واغوندي دا د د په دریس کې یو بدلون دی ځکه چې مخکې څو میاشتې د ماسک له استفادې سره یو ډول مخالفت کاوه. ولسمشر ټرمپ خپل ولسته په وینا کې وویل کستا سو ماسک وشیشي یا نه خوشیشي ماسکونه اخیستمند دي. د روغتیایي چارو پوهان په دې نظر دي چې تر اوسه د کووید 19 ناروغي لپاره کومه ځانګړې درملنه نه ده پیدا شوې. له څو محدودو لارو څخه چې د کورونا وایروس خپرېدو مخه ورسره نیول کېدای شي یو هم د ماسک تړل دي. د سیشن بی پورس چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا په اړه خلکو ته خبرې کولې په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس ته تلفاتو ورځنی شمیره تر زرو واوښته چې دا د جولای په میاشت کې د مړینو تر ټولو لوړه شمیره وه. کورونا وایروس د نړۍ په څو نورو هیوادو کې هم زیات شوی دی چې د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره بیا هڅې پیل کړې دي. په استرالیا کې د چهارشنبه په ورځ د میلبرن ښار اوسیدونکو ته لارښوونه وشوه چې له کوره د وتلو پر مهال ماسک وتړي. په مکسیکو کې بیا د تلفاتو شمیره تر 3200 واوښته او په برازیل کې په 4 ساعتونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر 3200 واوښته او تلفات یې 1400 ته ورسېدل. په برازیل کې 2 میلیونه او 2 لکه کسان په کورونا وایروس اخته دي او د ټولو قربانیانو شمیر تر 1800 زیات شوی چې له متحده ایالاتونو پرته دا شمیره تر بل هر هیواد زیاته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 4 میلیونه ډیر کسان په کورونا وایروس اخت شوی دي او تلفات تر 1,45,000 زیات شوی دي. په هند کې تر برازیل او روس ته ډیر کسان په کورونا اخت شوی دي چې شمیر یې 1,09,000 ته رسیږي او د کورونا وایروس له امله د تلفاتو شمیر په هند کې 10,000 ته رسیدلی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو د اوریدونکو تاسو کلای بوست لیدلی ده په هلمند کې د بوست تاریخي کلا هم کوم کلانه ده لیدلی. آیا د ملي هنداري کتاب مو چې د پښتو نکلونو یو ډیر پخوانی کتاب دی دا کوم د ملوستي دی کوم نه دی لوستي په ملي هنداره کې یو نقل و د فتح خان بړي چې په نوم په نقل کې وایي کدوی دی کلای بوست دروازې دوی دی په یوې فتح خان وو په بلې د مور سوي ناری دي. نو که تاسو دغه کلا لیدلې وي یا مو د فتح خان بړي چې دغه نقل وسته یو لطفا ماته په ازادي رادیو په 93 شمیره باندې پیغامونه راوستوي. زه به ستاسو خاطرې د کلای بوست په اړه کې او کوم د نقلونو د کتابونو په پښتو ژبه کې د دغه کومه خاطره لري موږ ستاسو پیغامونه نشر کو. زموږ خبريال الیاس دایي بوست کلا ته ورغلی او د دغه ځای دغه تاریخي سیم پړای یو ډیر خوندور راپور جوړ کړی. هیله د چتا ستولیم واوري او مشتاست پیغامونه پتا مایو.
د هلمند او ارغنداب سیندونو ترمنځ په خاور کې نیمه غار کې بوست کلا په خوراخه مشي د غو بوسل کوي چې په وسیله دا کلا دلته ودانه سوی. کله چې د اسلامي دورو د بیلابیلو واکمنانو پر مهال د جوسو لوړو خندکونو څخه د کلا پرانستي سپيري غيژته ګوره نو دغه کیسو او داستانونو څخه به ضرور متاثر کیږي چې د بوس د کلا د عظمت پاره دي او ریدل دي. دلته د جمهور رئیس محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د بوس کلا د شیشک په خېټه کې ځینی خښتي شودل سوی دي. بیا نه یوازې کار نه دی سوی بلکې پر اوروستو وختونو کې دغه کسانو مخه هم نه دنیول سوی چې په خپل سر کیندنی کوي.
او هغه ځایونه تاریخي آبادات چې مخکې د خلکو له لوري غصب سوی دي هغه
د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس امید الله ویاړ وایي لکه چې دند پیل کړی ده هر ورځ د مرستندوی ادارو په خاص ډول یونسکو سره په خبرو بوختي چې د امن سیمو تاریخي کلاګانې ورغوي او یا په تاریخي میراثونو کې شامل کړي.
په دغه د جنگونو په دوران کې زینو خلکو زینو زورواکو زینو کسانو کوشش کړی دی چې تاریخي سیمې او لرغونی آبادات ونیسي او هلته یا هم دوی د استوګنې ځایونه ورکه استوګنه ورکه او یا هم په کښتو په کرونده باندې واړوي. مګر کله چې موږ دغه مسولیت راغلی یو کله چې دا ماموریت موږ پیل کړی دی موږ ډیر هڅه کړې ده ترڅو هغه ځایونه تاریخي آبادات چې مخکې د خلکو له لوري غصب سوي دي هغه له غصب څخه وژغوري هغه تاریخي آبادات له غصب څخه وژغورو او یا هم د هغه لپاره حریمونه وټاکو.
په هلمند کې د بوست په څیر اتیا لوی کلاګانې دي چې اکثره په نام نه وغسیم کړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي د دې جملې یوازې شل سروي او ځینې پروان مریض کال کې د یونسکو په مرسته رغول کیږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي بوست کلا د غلوی پروژو پلیس کې چې نږدې راتلونکي کې به کارونه پیل شي.
د ګرمسیر کانال دی نور په خسره کو نه دی بوست کلا ان شاء الله شاهدان به نږدې ورځو کې د بوست کلا د سړک او د خپل د بوست کلا د ترمیم پروژې به هم فعالیت شروع کړي.
د تاریخي سیمو څخه چې د زرګونو کلونو نوم لري یو د ګریش کلوسوالی شاربند او بل بالا حصار دی چې اوس پکې د حکومت لخوا محبس جوړ شوی. په هلمند کې د آشنا تلویزیون خبريال عمر المر چې کلونه کېږي په تاریخي سیمو کې عکسونه اخلي وايي ک یادو سیمو ته نه پاملرنه دغه ډول دوام وکړي ډیر کلاوي او تاریخي ابيدي به د لاسه ووځي.
زه فکر کوم حکومت ته امنیت په لمړیتوب کې دی. ډیر کلونه کېږي چې زه د اکاسي برخې کار کوم پلس کونه زله دغه هرې تاریخي سیمه ته تللم او ورستر بلی خرابېږي خورغېږي نه چې دا کار او بیا تفاوتي امکان لري په تاریخي برخه کې موږ د ډیر میراثونو خلاص کړي.
د هلمند اکثره تاریخي کلاګانې او پخوانی ودانۍ د هلمند سنټر څنګه جوړې شوې دي چې د مورخینو په خبره د وخت د واکمنانو به د اوبو د سرشارو منابع څخه په استفادې دلته خپل لشکري او مالونه ساتل. کتون کې وايي تاریخي ابيدات د ملتونو د هویت او تاریخي مخینه بیلګې دي چې ساتل یو غومره مهم دي لکه د ملتونو نمونه او لیکل شوی تاریخونه. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه تر نن د ماښام تر وو بجو پوری تاسو غټول خبرونه اوریدلای سي. اوس به ورسو د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز اسد لالو دین وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ډیر کسان وژل شوي او د پټکو دا وضعیت د سولې خبرو سره مرسته نه کوي. په غزنی کې د طالبانو په بریټ کې شپږ ولسی پاتون کول کې وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د دوی پر پوسټو تیر شپه د قرباغ ولسوالۍ په اړوند یو سیمه کې بریټ شوی دی. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سګنۍ غونډه کې فزیکی ګډون نه کوي، د دې پر ځای ثبت شوی ویډیویي ویناوي غونډې ته استوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دای په متحده ایالاتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په 2 ساعتونو کې د چین د قونسلګری د تړلو امر کړی. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کورونا وایروس پیښې په زیاتېدو دي، پر له پسې دوهمه ورځ د کووېډ 19 ناروغۍ له امله له زرو د زیاتو کسانو مړینه ثبت شوې او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د یو اوربان په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای 28 به عملي کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوریدونکو نن د دروي بجو څخه تر 15 بجو پورې ل ازادي رادیو د ازادي په څپو کې پروګرام خبرو ده. تاسو په ریچې خبرونه لایو ده، یعنی په مستقیم ډول خبريږي. په خبرونه کې ملمانه پر مهمو مسلو باندې د ورځې خبري کوي. تاسو هم ټلیفونونه کولای شئ. په دغه ونه کې مو د پروګرام لپاره په افغانستان کې د دسترخوان ملي پونو پروګرام راخسته دی. بحث تا چې د افغانستان جمهور رئیس اعلان کړی وو او دا د دې پروګرام هدف د کورونا د ویروس په وخت کې د دې وبا په وخت کې د فقیر خلکو سره د خوراکي موادو مرسته و. خو د افغانستان ولسی جرګې په ورستیو کې دغه پروګرام دوهمه برخه رد کړه. وی ویل چې دوی فکر نه کوي چې دا به اغیزمن وي. د افغانستان حکومت ځانته دلایل لري. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ولسی جرګې ته پرون په پرانیستي لیکلي و چې د خلکو د خلیص خډوري اخیستل میړانه نه ده. نو دغه مش به سر باندې کوو. تاسو که نظر لري، که سوال لري، تاسو په پروګرام ته ټلیفون نه راوکړي د دروي بجو څخه. اوس احمد تکلو د مخکښو شوزو پروګرام یو بل برخه.
مخکخي خزي
تاسو ته سلام وړاندې کوم قدر منوریدونکو. زه احمد تکلم او د مخکخو خزو د پروګرام د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره یم. په نننۍ خبرونه کې مقدسه احمدزی د خزو د حقونو یو فعال میلمنه ده. مقدسه احمدزی د لوګر په ازر ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او اوس په ننګرهار کې اوسیږي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړي. تقریبا 8 کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ کې په ټولنیزو کارونو باندې بوخته ده. د فعالیتونو ډیر تمرکز پر ځوانانو، ښځو او ماشومانو دی او په فرهنګي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، خیریه، تعلیمي او د سولې په برخو کې د دوی لپاره مبارزه کوي. مقدسه احمدزی د کور په نامه یو ټولنه لري چې 2500 میرمنې ورسره ثبت او راجستر دي او سلګونه ماشومان او ځوانانو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. سلګونه کوندو او بیوازلو میرمنو ته مرستې ویشلې او ډیرو ته د کار زمينه مساعده کړې ده. مقدسه احمدزی وایي چې د ظلم پر وړاندې مبارزه او د ولسونو د حقونو په برخه کې هلی ځلې کوي. په 2013 کال کې مقدسه د سولې یو نړیواله جایزه واخیسته او په 2019 کال کې متحد ایالاتو د بشري حقونو په برخه کې د هغې فعالیت وستای او د زړورې ښځې لقب او جایزه یې ورکړل. په 2006 کال کې مقدسه احمدزی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په کچه د سیمرغ په نوم جایزه هغه ته ورکړه او د هغو اتلسو کسانو په ډله کې راوسته چې د بشري حقونو په برخه کې ولسته خدمت کړی دی. مقدسه جانې، اول غواړو په پیل کې ستاسو یو څو لنډې خبرې واورو.
سلام تکل سیب تاسو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو درنو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسئ.
کوم لارونه له کومو ستونزمنو لارونه را تیر شوئ ترغو پورې چې دغه ځای ته راورسېدی او د ازادۍ نن د ازادۍ راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې موږ له تاسو سره خبرې کوو؟
لومړی خو دوی ارزه ده چې تاسو د خبرونه کې زه مېلمنه کړې یم. له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوم. ستونزې ډېرې زیاتې وې. په لومړیو کې زما د کورنۍ ته قناعت ورکول، پلار ته، ورونو ته، مور ته قناعت ورکول راته ډېر مشکله وو چې زه کار وکړم، باید سکرین په مخ خلاصم او د ځان په سیر باندې نورو ښځینهو ته هم کار وکړم. راته ډېره مشکله وه. کورنۍ ستونزې او مشکلات مې وګالل، حتی تر دې چې زه به پټه فعالیتونو ته تلم، پټ مې فعالیتونه کول، پټه مې ټولنه جوړه کړه. خو کله چې ما خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړه، له هغې وروسته کلتوري ستونزې او ننګونې وې چې په ادارو کې بیرون له کوره ورسره مخ کېدمه. خو له نیکه بخته اوس هغه مشکلات هم یو څه حل شوي دي. په ټولنه کې د ښځو په وړاندې ذهنیتونه جوړ شوي دي. خو تقریبا د 8 کاله مخکې خبره کوم چې زما په وړاندې څومره ستونزې مشکلات وو. تر څنګ یې کله چې ما مبارزه پیل کړه په ننګرهار کې، نو تازه تازه په ننګرهار کې د داعش وسله والو خپل موجودیت اعلان کړ په ننګرهار ولایت کې ختیځه سیمه کې. د دې تر څنګ دلته نور وسله والو نورو ډلو پراخ فعالیت درلود، نو د امنیتي لحاظ هم ډېر زیات راته مشکلات وو. له دې ټولو سره له کلتوري ستونزو ننګونو امنیتي ستونزو نه راتېره شوم چې نن دا ده د ویار جای ده چې ما سره زما په سیر نورې ښځینه هم ما سره په کار بوختې دي او لګیا یم دې ټولنې ته یې روزم.
اغلی احمدزی، په رښتیا فکر کوئ چې هغه ستونزې چې په 2008 کال کې تاسو ورسره مخامخ وی اوس له منځه تللې؟
هغه ستونزې چې زه ورسره په مبارزې په لومړیو کې مې مخومه هغه تر ډېره پورې حل شوي دي. د بېلګې په ډول کووایم چې زه به تلم د ټولنې د هغه غوښتنې لپاره له نارینه وو سره به مې ګډون کوو په غونډو کې، په پروګرامونو کې د هغه غوښتنې لپاره به ادارو ته تلم. نو ما ته به په یو بل ډول نظر کتل کېدل چې زه ښځه یوه ځوانه جلکۍ په ښځه ځان باندې راوزم له کوره، په یو بد فکر راته کتل کېدل. خو اوس هماغه خلک چې په دې زما د مبارزې په لومړیو کې زه تخریبولم، اوس هغوی ما تشویقوي او د نورو ښځو لپاره مفکوره بدله شوې ده.
قدرمن اوریدونکو، مقدسه احمدزی په دې خبرونه کې میلمنه ده. له اغلی احمدزی نه نورې پوښتنې هم لرو، خو حتی مخکې له دې چې زه هم غواړم خپلې پوښتنې وکم، د یوه اوریدونکي سوال چې د اس ام اس په 813 شمیره یې رالیږلی دی، محمد عیسی مینوال له هلمند څخه لیکلی دی چې له احمدزی خور نه دا پوښتنه لرم چې څو کاله کېږي چې د بشري حقونو په برخه کې کار کوي او کوم کارونه یې کړي دي، یعنې په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې.
لورور نه ډېره مننه. تقریبا لسه وخت چې ما مبارزه پیل کړې ده 8 کاله کېږي چې زه د نور فعالیتونو تر څنګ په بشري حقونو برخه کې هم کار کوم. چې د هغې له ډلې نه د مثال په ډول ووایم، په ننګرهار کې هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي، دوی تیمان ټولول په څلورمه ناحیه کې د مثال په ډول راته ووایم چې دا یوه لاسته راوړنه ده. ما په فعالیتونو کې تقریبا له 22 تر 30 ماشومانو پورې دوی کبال ټول او تیمان ټولول، چې په دې کې اکثریت یتیمان وو. دغه ماشومانو کورنۍ سره کېناستم. مونږ زه د خپلې ټولنې سره یو خیریه بنسټ هم لرم چې په هغې باندې هم کار کوو. د تجارانو سره وغږېدم، د دغو کورنۍ کفالت مې د تجارانو ته ور په غاړه کړه. تیاره میاشت ته هغه د تجارانو لخوا دغو کورنۍ ته پیسې جمع کېږي او دغه ماشومان چې مخکې کبال ټوله وو هغوی اوس ښوونځی وایي، درسونه وایي او بعد له وخته په کور کې، یعنی اوس کبال نه ټولوي او تجاران د دوی کورنۍ ته پیسې جمع کوي. د دې ترڅنګ هغه دوه ماشومان چې د پیسو د قرض په بدل کې کورنۍ له ځان سره ګرو کړی وي، د وی کونډې دوه لونې وي چې په هغه کونډې تقریبا تر یو لک افغانۍ قرضې به د دوه لونې ترینه ګرو کړی وي، شپې او ورځې به ور باندې کار کوو. هغه خور موږ سره په تماس کې شو، بیا د ډیرو د منځګړیتوب او ډیرو هلو ځلو سره سره په دې وتوانېدم چې هغه کورنۍ ته قناعت ورکړم. د فیسبوک له لارې مې دې موضوع کې دادخواهي وکړله، پیسې مې د کورنۍ ته راټولې کړې، د دغه کورنۍ قرض مو خلاص کړ. هغه دوه ماشومان چې دوی سره ګرو وي هغه هم راوویستې، د کورنۍ کفالت مو یو تجار ته په غاړه کړه چې کورنۍ ته هره میاشت پیسې جمع کړي، او هغه ماشومان چې کار یې کوو هغوی اوس درسونه وایي.
ډیر زیاته مننه. دلته اوریدونکي هم په لاین کې دي، پوښتنې لري له تاسو نه اغلی احمد زئی. خو له هغه مخکې زما پوښتنه ده چې مخکې مونږ د ټولنیزو محدودیتونو خبره یاد کړه، ځینې داسې انتقادونه او نظریات هم شته چې کېدای شي یو شمیر مېرمنې چې د رهبریت او مشرتابه تر کچې پورې را رسیدلې کېدای شي چې د غو لپاره وضعیت ښه وي، مګر د عوامو ښځو لپاره تر اوسه پورې هم په افغانستان کې په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. تاسو هم همداسې فکر کوي او که فکر کوي چې د عوامو د عامو ښځو لپاره هم وضعیت بدل شوی او د ښېګڼې پر خوا تللی؟
هزار وضعیت او د نجونو د ښځینه او زورول داسته د پخوا په څېر زه اوس وایم چې ډېر کني خو لږ کم شوي دي. هزار وضعیت د ښځو شته، مثلا نجونې ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، په ادارو کې کار کوي، زورول کېږي. زما په نظر یو څه په دې وروستیو کې وضعیت راخسته، ځکه چې ښځینه ډېرې شوې، هم ښوونځی وایي هم پوهنتون ته ځي هم په ادارو کې کار کوي. زه فکر کوم چې د ښځو لپاره وضعیت یو څه جوړ شوی ده، خو که یوه ښځه مثلا په یوه ټولنه کې مبارزه کوي، کار کوي، هغه د سکرین په مخ راښکاره کېږي او یو څو ښځې نورې له ځان سره مصروفي کړي تر څو د ولس لپاره غوښتنه وکړي، د هغوی لپاره په رښتیا هم مشکل ده، ځکه چې له ټولنه ډېرې غټه خبره د امنیتي مشکلاتو تهدیدېږي، او تر څنګ یې کلتوري مسایل دي چې دوی نه پرېښودل کېږي چې دوی خپل قدمونه پراخ واخلي او ټولنې ته خدمت وکړو کې. زه فکر کوم چې که هغه ښځې چې د رهبرۍ او پوسټونو پوزیشنونو کې کار کوي، زه وایم چې ماحول کېدای شي چاپېریال یوازې دومره ورته جوړ شي چې د ښځو ځای جدایي او دوی په جدا ځای کې وظیفه وکړي، خو زه فکر کوم چې هغوی ته یوازې په سمبولیک ډول باندې هغه ورکړل کېږي، برخه ورکړل کېږي په دې حکومت او نظام کې، یوازې پنتش په نامه باندې ناست دي، خو صلاحیتونه ډېر نه ورکول کېږي، او صلاحیتونه له لوړپوړو چارواکو او یا هم صلاحیتونه له نارینه وو سره.
یو اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پوښتنه کوي، اغلی احمدزی چې وایي یو مېرمن چې په مشرتابه کې وي، یعنی رهبری کوي د نورو ښځو، هغه له عادي مېرمنو څه فرق لري؟ مخکې لدې چې دا ځواب له تاسو واخلو، یو اوریدونکی په لاین کې لرو، د دې پوښتنه به راوخلو او وروسته له هغه بیا ستاسو نظر د هغه اوریدونکي په باب او پوښتو.
پوښتنه به دا شي چې د لوګر کې خزه سره څه کومه کړه ده، مزه پوښتنه نه رحمت تاسو سره پوښتنه
نه. او فکر کوم چې د دوی فعالیتونه خو به تر ډیره په ننګرهار او ختیځ ولایتونو کې متمرکز وي، خو بیا به هم له خپل مقدسینه پوښتنه وکړو. په لوګر کې دوی پوښتنه کوي چې ستاسو فعالیت شته که نشته او که شته په کومو برخو کې دی؟
لومړی خو د ورور بل ورور سوال به ځواب کړي، رهبر درې وي، رهبر یا دی وي هغه خزه چې مشرقي لنور خزو سره څه توپیر ده؟ توپیر ډیر لوی ده. یو خزه چې هغه کورنۍ زنجیرونه ماته یې، کلتوري ننګونو ستونزو په مخ کې مدریږي او لکور راوزي او په ټولنه کې د نورو خزو غږ جوړیږي، د هغو عامو خزو غږ چې هغوی د کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې دي او دوی خپل غږ نشي پورته کوي، که په دوی ظلم کېږي، که دوی مکتب ته نه پرېښودل کېږي، که دوی ته هغه خپله د بیان د ازادۍ حق نه ورکول کېږي. له دې ښځې سره د هغې ښځې چې مشري د ښځو کوي ډېر توپیر ده. هغه ښځه چې رهبره ده ډېر مشکلات یې کتلي دي، ډېره تجربه یې لاسته راوړي چې یو ځای ته رسېدلې، او هغه د نورو ښځو لپاره هغه غوښتنه کوي او د نورو ښځو لپاره هغه سټیج باندې کار کوي چې هغه له ډېرو مشکلاتو پکې راتېره شوې ده. دی بل ور زواک کی بزو ایم سی هیر دینې چې زو د ځوانانو پارلمان په تیرو دوه کلونو کې د ځوانانو پارلمان ماوینه او ما اوس د استازي هم د ځوانانو پارلمان د افغانستان د ځوانانو پارلمان چې پاره کې ټول ولایتونو ستونزو مشکلاتو ته موږ رسیدګي کوو له وزیر صاحبانو موین صاحبانو سره ګورو هغه راغواړو استیزاو شته جواب کوي د ترڅنګ د لوګر په اړه باید دقیق وایم چې په لوګر د حاضر ولسوالۍ کې د ستونزو مشکلاتو چې په هغه وخت کې امنیتي مشکلات زغ ډیرو او د لوګر لار نام نه و په دې برخه کې موږ پورته کړی دا تر ولسمشر مرسولې تر څو په دې برخه کې دوی جدي اقدامات وکړي تر څو لوګر ولایت امنیت خسي خپل نږدې نزال ته نه مطلب لوګر ولایت ته ولته لنږدې مې خلکو سره د خاص همکاري نه کړی واځي د غوښه کې ځوانانو پارلمان کې پورته کړی
دیوا سیمبر له کندهار نه په اس ام اس باندې پوښتنه کوي وای چې له قدرمنې میلمنې څخه مې پوښتنه ده چې تر اوسه پورې مو په څو ولایتونو کې فعالیتونه کړي دي
نخور ډیره مننه په ختیځ سیمه کې او جنوب ختیځ ولایتونو ته کې پکتیا پکتیکا خوست نورستان کونړ لغمان زما د فعالیتونو ساحه په دې ولایتونو کې دا ان شاء الله دینه بعد به نور ولایتونو ته غځو
مننه یو اوریدونکی ولاجان احمد زید له ازری ولسوالینا په لاین کې لرو مهرباني وکړئ
روزیان ولاجان خادم خبرې کوم تاسو ولسوالینا تاسو سلام او تاسو نه مهرباني سلام
مننه سلامات وسید مهرباني خپل پوښتنه مو وای
د احمد زید سره خپل من کلی واره ځا بیا دې ازری ولسوالي وسیدنګره په موږ ګلاره یو تاول زده عمره غټ مقام د خبرې سوال دا دی موږ ولسوالي دی ولا څه ختم کړی من زانان او لکه څه یو نران او څنګه ټول دین له ګیلا کوم تاول یمن دې نو سایز خدمت نه کوي
زه ضرور ته وایم ګلیر پرختیا هم په زید از ازر ولسوالی ته نه مطلب سره دې خپل پلارانه ولسوالی مې دا ولته زما پلار ټول انت دې دې لې دې باید چې زه الته لاړه سم ولته خلکو مشکلات وګورم لنځ دې نه خو امنیت الته دومره خراب ده چې کور په کور باندې طالب ده کوسه په کوسه باندې طالب ده ولته په دې شکل زنه سمتلای چې زه په ښکارا د ولاره سمال ته کار وکم خو د امنیت د خوالي لپاره مې د ځوانانو پارلمان نه پورته کړی د امنیتی مسولینو ته مخه ګور سوالې ده چې د ازر د امنیت د خوالي لپاره د جدي قدمونه واخلي د دې ترڅنګ د لوګر لارې چې د جنوب شرق ولایتون ته مثلا لارو باندې تللې ده د غلار د امنیت د خوالي لپاره په حکومت باندې غږ کړی ده مونږ افغانان یو دا باید نو وي چې دا ز مخپل ولایت د دې ولایت يم د دې نه يم باید دلته کار وکم دلته یو کم نه زه په ختیځه سیمه کې کار کوم ار یو ولایت کې چې سناسو وضعیت خرابي کوشش کوم چې وضعیت په کتو خپل مبارزه وکم ترسو نه ماته مشکلات پیدا شي او نه ما کورنۍ ته خو ان شاء الله په پلان کې لرم چې زه به لوګر تم زما حاضر تبم زما او د خلکو ستونزې بل نږدې ګورم او دوی سره هم کار وکم
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه د شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي
خالد لننګرهار نه پښتنه کوي یو جالب پښتنه کړي د وای چې خويندې والے افغاني لباس ناغوندي
زه به ضرور ته د شی وایم چې زه خو کما پورې دا پښتنه کړي زه خو زما ټول لباسونه افغاني ګرځي زه کلم نور لباسونه ناغوندم عموما د خزو پورې د پښتنه کړي خزینه ولې خپل افغاني لباس نه غوندي نو دا فکر پورې اړه لري نور خزو پورې اړه لري کنه دا د خزو شخصي مسله ده او شخصي حریم ته داخليدل د زموږ حق نه ده چې لاغو پښتنه وکړو وجه دا ده چې بدلته مونږ په زموږ یو سرحد له ایران سره ده یو له پاکستان سره ده مونږ له هند سره نیمه بارډر لرو نو دلته پردی فرهنګونه په مونږ باندې مسلط دي غالب دي په مونږ باندې ځکه مونږ دلته خپل ناغه کوم درون لباس دي دا ګرد جامه ده د پټوله کې افغاني لباس ده دغه لباسونه ذکر رسیدګی نه کیږي خو په ورستیو کې د افغاني کالی او رواج ډیر سوې دا هم پښتانه هم د ریجبي حتی په خارج د افغانستان کې افغاني کالی ډیر زیات خلک په خي او خزینه یا غوندي دا یو خو هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د فرهنګ لپاره
مننه یو اوریدونکو چې هغه هم خپل نومونه د لیکلې پښتنه کوي چې تاسو خپل ماشومان لري که ماشومان لري هغه ته مو د زده کړې په برخه کې کوم کارونه کړی دي
زه خپل کوزن سويمه او واده ملانه ده کړی خو کزه چیرته ماشومان ولرم نو زه به لومړی خو کزه د ماشومان لپاره فکر ولرم زه به زه ډیره تشويشي یم لوسنه دې ته چې زه به وکولای سم چې دی مور مسولیت خپل پزای کړم او کنه ځکه چې کارونه مسولیتونه مې ډیر زیات دي خو د ماشومان لپاره به مې لټولو کورنۍ تربیه تعلیم باندې کار او وطن باندې یان د وطن لپاره به زه تل را لویم کغه از لوري کاغذوي زه ان شاء الله د خپل بچو او اولادونو روزنه په ډیر ښه شکل سره کوم تر سو پوري کوم نه یمړی یو نو اولادونه بم پات شي چې دی ولس او ټولنه ته خدمت وکړي
مننه د اوریدونکو ټلیفونونه به هم راخلو خو اوس یو بل سوال د اس ام اس په 313 شمیره راغلی فیض الرحمن له خوست نه پښتنه کوي زما پښتنه له اغلی احمد زین داده چې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي په برخه کې مو تر کومه کار کړای
لورور ډیر زیاته مننه دا پرختیم غټه مسله دا او اکثر پاغه ولایتونو کې تیالته نام نه دی هغه ولایتونه الته د مور او د ماشوم مرګومیر چې دا پرختیم ډیر دا ځکه تیالته رسیدګي د امکاناتو رسیدګي دی حکومت او د پروختي برخه کې د خدماتونو رسیدګي پرختیام نه کیږي اولته نه واځي افغان ولس بلکې هغه وسلوال چې په جګړه کې مخامخ افغانانو سره خکیل دي د هغه مند او خزیم له دغه مشکلات سره مخ دي په دې اړه باندې په خاله رسنوي باندې مونږه کار کړی د غږ مو پورته کړی نه واځي افغان میرمنې چې هغه به طرف دی واځي هغه لپاره نه بلکې دی هغه افغانو خزینه او ماشمان لپاره موږ غک پورته کړی دی چې هغه د وسلوالو پولیسو کې دی هغه کپه ځکه چې د حقوق بشر له نظر ته د دوی ټول د اغر خدماتونو ور دي چې عام خلکو ته کوم خدماتونه رسیږي باید هغه ته مرسیږي د په خاله رسنۍ لپاره په دغه برخه کې مبارزه کړی دی
مننه لال محمد تنها له هلمند نه پلاین کې دی مهرباني وکړئ تنها صاحب
دا ستر غوړ از مزه ځار ارزو ده چې موږ غواړو چې دا راځي چې شواب تر ورځ په نور اواز ورسوي زه خپل متروان په لاري باندې یعنی زه یو زرو په 1500 روپۍ د بچانو لپاره راوړم هغه په لار کې لنجر ولاړ دي ما چې په زور اخی سواري را سره دي دغه چې په زور اخی بل ورځ شو په ولاړ د مستفي سي اخی زمږ دې څوک نارا نه اوري څوک مرغ نه اوري دا چې روښوي چې دا په وستا ده ځای دي دا وزاده منګرم څوک نه اوري
تنها صاحب فکر کوي چې مقدسه احمدزی په دې برخه کې څه کولای شي
احمدزی خو زموږ دا یلا د زموږ اواز تر چارواکو پورې ورسي تر هغه خلکو پورې ورسي چې زموږ نارا څوک وایي اوس خو بیچاره خلک یو ستري خلک یو څوک کور در بدر خلک یو
مننه اغله احمد زئی مخکې له دې مو کله د دغه سه ورونو درد چې دا اوس خپل ستونزاله اوریدونکو سره شریک کړه تر چارواکو پورې دا اوازونه تاسو رسولې دي او له هغه مو چې اوریدلې دي
ما مخکې په خپل خبرو کې زیاته کړه چې زه د افغانستان د ځوانانو پارلمان اوله دوره کې د ځوانانو پارلمان ماوینه ومه او اوس زه استاد یم لنګرار ولایت د دغه ستونزو لپاره مونږ چې پاره کې یی دقیق ممکن د کندار لار نه و خو نور لار او نور د سیمنتی مشکلات هم دغه سي دردونه د خويند ورونو ترمنتی مسولینو پور رسول دي هغه هم راوست دي توزیم ترغوختي د وضاحت مترغوختي د استجواب او د استزال لپاره امنیتی مسولینو سره مناستي کړی دي د دوی غږ مو رسولای ده او د دې ورور په جواب کې به زه دومره وایم چې زما په شخصي کوم امکانات چې لرم یو زما خپل فیسبوک پانه ده ته ډیره فالوورز لري ټوئیټر مې دی زما د دغه مسلې د لپاره غږ پورته کومه لخواله رس نه یول لري ترڅنګ به د ځوانانو پارلمان کې هغه امنیتی مسولین چې موږ راغواړو لاغوی نه د ولایتو ستونزې مشکلات سره شریکه اوس به دغه مسله هم ځان سره یاداش کمه زه به دغه موضوع په ځوانانو پارلمان کې له امنیتي مسولینو سره شریکه کمه
مننه مقدس احمدزی موسی جان له کندهار په لیکدای پښتنه لري مهرباني وکړئ مننه دې اوریدونکو یو جالب مسله یاد کړم د نشو خبره یاد کړه چې ځوانان وایي زیات شمیر ځوانان په نشو باندې روغ دي دي د مخدرو موادو د مخنیوي په برخه کې هم تاسو فعالیت لري او د دې ترڅنګ د اوریدونکو د بل پښتنه ته چې وایي په لوی کندهار کې مو د ځوانانو لپاره څه کړی کده دوه سره یو ځای کوي او یو ځواب ورته وایي
نشو په برخه کې په ننګرهار ولایت کې مونږ یو برنامه لرله چې هغه ځوانان چې په نشو باندې اخته دي په دې لارو کوڅو کې به پراته وو دلته یو ځانګړی ځای چې د انګورباغ سیمه ده چپلیا را ورته وایي دلته به ډېر زیات کوډریان پراته وو په دې باندې مونږ کار وکړه عامې روغتیا سره هم په ګډه همکارۍ باندې لګیا وو کار هم کوو خو دلته په دغه برخه کې ډېره مافیا شریکه ده مونږ ته تعدیدونه اوسو ډېر د امنیت له نگانه له ګواښونو لاندې وو چې بیا هغه مسله نیمایي کې مونږ پرېښوده خو خپل غږ مو چې د فیسبوک له لارې وو هغه مو پورته کړه او د خواله رسنۍ له لارې دغه مسله یاده کړې ده نو د ورور په دې بلې پوښتنې په ځواب کې به زه دومره ووایم چې د کندهار یوازې په کندهار کې نه دا مشکلات په ټول افغانستان کې دي په دې اوسنۍ دوه دورو کې چې ولسمشر غني رئیس جمهور سو چې دا به زموږ ډېر سیاسي نه شي ځوانان پر استیام ډېر بیکار سو فقر کچا تر 90% پورې رسیدلې ده په افغانستان کې ډېری خلک غریب دي کار زمينه نه ده برابره د خواله رسنیو له لارې مونږه مبارزه کړې په دې برخه کې لګیا یو کار کوو او بیا به په انده کې یوازې کندهار لپاره نه بلکې د ټولو ځوانانو لپاره په افغانستان کې د کار زمینی برابرولو لپاره کار کوو او زه په لاندو کې غواړم ووایم چې د ځوانانو پارلمان کې مونږ د ځوانانو په هغه ستراتیژۍ باندې چې هغوی باید کار وکړي څه ډول ورته د کار زمینه برابره شي په هغې باندې مو کار کړی او هغه ستراتیژي انشاءالله په تکمیلېدو ده حکومت ته به سپارل کېږي او په هغې به عملا کار شروع کېږي
ډیره زیاته مننه مقدسه احمدزی د ښځو د حقونو فعاله چې په ننګرهار ولایت کې کار کوي او خیریه ټولنه لري د ځوانانو او ماشومانو او د ښځو لپاره ټولنیز کارونه کوي د مخکښو ښځو په پروګرام کې میلمنه ده اغلی احمدزی مخکې تاسو د یادونه وکړه په افغانستان کې هر ورځ مخصوصا د پښتنو په سیمو کې انجونې په بدو کې ورکول کیږي د دوی د خوخي خلاف ود کیږي او په کم عمر کې حتی مخکې لدی چې وزيږي په ځینو ځایونو کې دوی په نام کېږي یو چاته او یا کوژد کیږي ودونه ورته کیږي داسې یو تصور لري چې یو ورځ به افغانستان له دغه ناوړه دودونو نه خلاص شي
زه وایم چې یوې پیړۍ بلې تاړتیا ده چې افغان خپل هر افغان خپل خور لور او مور ښوونځي ته پرېږدي تعلیم ته پرېږدي او یوې پیړۍ بلې ته اړتیا ده چې خپل ښوونځي ونه سوځوي وسلوالو ته په خپلو کورونو کې ځای ورنه کړي او اجازه ورنه کړي چې د دوی د ماشومانو ښوونځي وسوځوي زه وایم چې یوه پیړۍ اړتیا ده چې افغان ښځه له تاوتریخوالي سره مخ نه شي له بدو رواجونو خلاصه شي له ننګونو خلاصه شي ډېر اوږد مزل ته اړتیا ده چې مونږ باید دغه مزل وکړو
مونږ باید سوال دا چې دغه مزل را لنډولای شو ل پیړیونه کلونو ته
په هغه صورت کې را لنډیږي چې زموږ په ځای باندې مونږ خپل ځان سره نورې خزینه او ځوانان وروزو او دغه ځوانان په دغه برخه کې کارو کې دوامدار او د مبارزه او د مبارزې ترڅ چې د لیوې یو نسل نه بل ته پاتې شي ترسو دغه کلونه دغه پیړۍ چې اداره لن شي کلونو ته په کلونو کې دغه حالت ته تغیر ورکو
ډیر زیاته مننه. په وروستیو شیبو کې د خدای پامانې لپاره له اوریدونکو سره مخصن نجونو میرمنو ته کڅلارې په ډیر شو سانیو کې راته وایي او بیا له تاسو او اوریدونکو سره خدای پامانې کوو.
زه غږ کوم په خویندو ورونو باندې، خویندې د مبارزه وکړي، په کور کې د غلې نه کینی، کار دی وکړي، خپل کورنۍ ته د قناعت ورکړي چې زام کولای سم دی او نارینه په سر په ټولنه او کور کې مثبت بدلون راول. ما او لورونو مې دا هیله ده چې په خپل لونو باندې، خپل خویندو باندې، خپل میندو باندې درسونه وایي، منه نه کې د خدمت او د کار لپاره ورسره وګپو وګکارو کې، ترسو په دغه نیمه فلج ټولنه مو چې د نیم فلج افغانستان په پښو درو او د ټولنې په
ګډه خدمت وکړو. ډیر زیاته مننه له ګډون نامو په دې خبرونه کې. قدرمن اوریدونکو، مقدسه احمدزی د ازادي رادیو د مخکخو خزو په 19 پروګرام کې زمونږ میلمنه و. تر بلې خبرونه هي چاره.